مشال رادیو د به هم د خپل قرباني حسيب شهيد سلامونه ومني وخت په پیښور کې د مسبخين 3 بجې شوې او د ټاپ پراک کې د مخکې لغمه 11 بجې دي پرونه خبرونه کې به هم د خبري د پټونه لرو د سیمې حالاتو نمو هم خبرو خو تر هڅه د مخه د سیمې او نړۍ حالاتو تازه خبرونه درته شاهين بني دي وي
لومبه مهم خبرونه د لیبیا ولسمشر معمر قذافی فوز تویلی د هغه پر ضد روانو مظاهرو لار دیونیس د مومندونه به کورشوی وسو کورنۍ خپل کورونو ته ستنی شوی دی په کورمکی قبایلی جرګې د امنیت لپاره د اهل تشیع او اهل سنت د مشرانو سره خبرې پیل کړې دي مسلم لیگ نون حکومت ته د خپل لسنوکاتی جنډې د منلو لپاره د اته سلويغ غنټو مهلت ورکړې دي او د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې نن پاکستان خپل لومړی لوبا د کینیا پر ضد کوي د خبرونو تفصیل د لیبیا ولسمشر معمر قذافی په خپل فوز غږ کړی دی چې د هغه پر ضد راپورته شوی خلک دی او چخوي د لیبیا په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې ولسمشر معمر قذافی ویلي چې وسلوال مظاهرچیان به په دار زړول کیږي نو موږ زیاته کړه هغه به د وینې تر اخري ساس کې پوری جنگيږي او د یو شهید په توګه بمري نو موږ زیاته کړه چې هغه به خپل څوکۍ څخه استعفا ورنکړي او د انقلاب د یو مشر په حزب پاتې وي د راپورونو تر مخه د معمر قذافی وفادار فوز د سر خار ترابلس په ګډون بن غازی او نور یو شمیر خارونو کې په سلګونو کسان په ډزو وجل دي په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو ستر مشر نیوی پیلی غوښتنه کړې چې په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهرچیانو د شوي تشدد پلټن دی وشي بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهرچیانو د شوي تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلې دي چې دا عمل دې زر تر زر ودرول شي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې وروسته یو بیان کې ویلي دي چې لیبیایي ولس د جایزو غوښتنو پوره کولو لپاره د ګامونه پورته کړی شي بیان زیاتوي چې د لیبیا حکومت د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او د ولس خوندي کولو ذمہواري دي ترسره کړي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په بیان کې ویل شوی چې د بشري حقوقو نړیوال ادارې د زر تر زر ځان لیبیا ته ورسي په کورم ایجنسی کې د قبایلی جرګې غړو د اهل تشیع او اهل سنت مشرانو سره سیمه کې د امنیت لپاره خبرې پیل کړې دي د مشال ریډیو خبریال تر مخه خبرې ترې پروند د کوزی کورم ایجنسی په ساده کې د سنی مشرانو سره وشوې جرګه بعد کورم د بیلابیلو قانونو کمیټې هم جوړوي چې دغلته د مستقل امن لپاره په شریکه کار وکړي جرګه کې قبایلی مشران د پارلیمان غړي او دینی عالمان برخه اخلي چې ډېر ژر به په پاړه چنار کې د متنازع معاملو د هواري لپاره خبرې پیل کړي جرګه به د امنیت پاړه خپل مشورې د صوبې د گورنر سره هم شریکي مومندو کې د عملیاتو لکبلا به کور شوی خلک خپل کورونو ته ستانه شوی دي د کشمیر کورونو نه حقیقت هم نه وسو کورنۍ خپل سیمو ته روان شوی چارواکي وایي چې تر ماخام به ول سو کورنۍ خپل کورونو ته ورسي د مشال ریډیو د خبريال تر مخه د دین ورستو بعد د ویزو سیمه خلک هم خپل کورونو ته ځي چارواکي داوه کوي چې د ویزو سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده به کور شوی خلکو غوښتنه کړې ده چې د جګړې لکبل د غلط سکولونو او هسپتالونو ته ډېر ځان رسیدلې دي او حکومت دې د غلط د بیا ودانې او د خلکو د توانونو پوره کولو لپاره کوټلې ګامونه واخلي مسلم لیگ نن په حکومت د خپل لسنوکاتی جنډې منلو لپاره د اته سلويخ غنټو مهلت ورکړی دی په اسلام آباد کې خبري اعلان سره په خپل خبرو کې د مسلم لیگ نن یو مشر اساق ډار ویلي چې حکومت په مکمل توګه تر دې دمه په لسنوکاتی جنډا عمل درآمد نه دی کړی نو موږ زیاته کړی چې د دې په غوښتنو د عمل کولو لپاره حتمی نیټه سبانه یعنی د زیارت ورځ ده بلخوا د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې په شو پرمختګونو د مسلم لیگ نون د مشرانو سره خبرې کړي او تمه ده چې مسلم لیگ نون به هم د حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي په لیبیا کې د نارامۍ له وجې د تیلو په نرخ کې 8% زیاتوالی راغلی کوم چې د 2008 کال وروسته په لومړي ځل شوی دی د راپورونو لمخه د اندېښنې سرګندېږي چې ګنې په لیبیا کې د بې ثباتۍ له وجې په نړۍ کې د تیلو سپلای یا ورکړه اغېزمنه کېدی شي په نیوزیلند کې پرون د نهې ورځ راغلی زلزله کې د وجل شوي کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. د نیوزیلند چارواکو ویلي دي چې د مړو شمیره زیاتېدی شي ځکه چې اوس هم شاوخوا 300 کسان بې درکه دي. د راپورونو له مخه د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمېر کسان د ملبې څخه ژوندي راوستل شوي دي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې د کینیا پر ضد خپل لومړی پاڼه کې بیټنګ کوي او تر دې دمه په 10 ورنو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سلويخ منډې جوړې کړې دي. دا دی د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل او تاسو د مشال ریډیو د لندو سپو تر څنګ په منځنۍ صفه شپږ سوه کې هم پاکه صفه اوري او کچېرې انټرنیټ لري دا وخت زموږ انټرنیټي پاڼه هم برابر شوې ده. مشال ریډیو ډاټ کام کې زموږ ټولې خبرونې هم اوریدلی شي او هم یې لیدلی او لوستلی شي. نو په روانه خبرونې کې درته دغه رپورټونه لرو. د مومند د کورنۍ او بيزای شو یو خلکو حال درکو پورګزای کې به مو د قبایلی جرګې د غړو لخوا د شیا وسونی ډلو ترمنځ د خبرو اترو لا پیلېدو خبر کړو.
هغه جرګه چې هنګونه هغه کې شیا او مشران دي او د سنی مشران دي کړي دي منتخب کړي دي. دا تقریبا 28 یا 30 کسان به جوړیږي.
د عربي نړۍ د انقلاب په اړه هم درته تازه حل لرو. وابوري چې د لیبیا رهبر معمر قذافي وایي تر هغو چې شهید نشي خپلواکه نه پریوزي. د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه هم درته رپورټ لرو. د مسلم لیگ نون او واکمن ګوند د پیپلز پارټي ترمنځ د لس نقطي اجنډا په اړه وروستۍ غونډه سره ډول وه. د پیپلز ګوند استازي په بنو کې بعد میاشتو راهیسې د موبایل د شبکې د بندېدو پر ضد د خلکو له مظاهرو هم واوري.
نور موږ مجبور شولو بس نور به موږ سره هر هغه حتم شوله موږ به د حکومت خلاف هر هغه اقدام اخلو چې کوم کې موږ ته فایده راسي. د میاشتو نه موبایل سرویس بلا جواز بند کړی دی.
او د دغه بیلابیلو رپورټونو تر څنګ درته د نړۍ رنگونه هم لرو. د نړۍ رنگونه 19 پروګرام هم خبريږي. را سره اوسئ. د همدا خبرونه لمړی رپورت په مومندو کې د پوځي عملیاتو وروسته غنې یعنی په زرګونو کورنۍ له د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې او په بیلابیلو سیمو کې مشته شول. اوس دغه کورنۍ بیرته خپل سیمو ته تک پیل کړي او ستنېدلې پیل کړي دي چې تر اوسه پورې وسو کورنۍ خپل سیمو ته په کډې دودي. په دې اړه په موږ په لسیمینه د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترګزی رپورت.
د کشمیر کورونو ناقی متاثرین کیمپ نا وس وکړي پرون خپل کورونو ته بیرته ستنې شوې دي. او د چارواکو د وینا سره سم ترنن ماخمه به د بیرته تلونکو کډو شمیره 1340 ورسیږي. دا کړي د برساګي کوزساګي غریبۍ ګندغار او د جنډا تحصیل صفو سیمو ته تللی دي او یا به نن ورسیږي چې له هغې وروستو به په کیمپ کې د میشته کډو شمیره 2012 پاتې شي. په کیمپ کې د پاتې شو کډوالو واپسې به د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجدلی د وینا تر مخه ډیر زر شروع شي.
دینه پښت خیر سره چې کم وی به د ویزی چې کم آی ڈی پیز دي د اغوی فیملیز کم چې تقریبا جوړیږي ټوټل تعداد 12000 انډیویډوالز اېک زنانا ماشومان نارینه ټول به د خیر سره د ویزی مکمل توګه باندې شفاده صرف د دې سټیج انتظار چې شاګي ولا خلک په خپل ځای کې راشي او دلته کوم اغه د انتظامیه او د قوم په لحاظ زلې د امن په حواله سره شروع شي.
او امجد علی وویل چې یو ځای وسلوال کمانډر برکت هم خپل ځان حکومت ته وسپارلو.
الله پاک در رحمت او فضل سره د انبار چې څومره آی ډی پی ډیسپلیس خلکو خپل کورونه ته ورسېدل. په هغه علاقه کې الحمدلله پولیټیکل انتظامیا فوج ملیشیا او مقامی د امن کمیټې رضاکار غړي چې کم دي هغه په پوره توګه خپل کار شروع کړی دی. د هغه نتایجو کې بتا سزلند دا وېما چې کم د هغه جی برکت کمانډرو هغه بل ورځ بغیر سره شرایطو نه ځان مونږ ته پاواله کو او مونږه حواله تولې کو د قانوني دغه د فیش کولو لپاره. نو دا به ذات خود تاسو بیا دغه شانتي په دویم ورځ ماغه کمیټو والا هغه ایډي والا کسان ونیول چا چې په مشرانو ته فوج ته ایډیز لګول د دهشتګردۍ د واقعیت لپاره.
کوم کډوال چې بیرته ستانه شوې دي د حکومت څخه دا غوښتنه کوي.
زمان محمد زمان دی نو دا خو باخه خبر از من طرف دی لگا او دا غم جوړ شي سکولونه او دا غم لکه مو خراب شو دی نو چالو شي نو غټه خبر به روډونه سا شي دا سا شي
حافظ صدا خان او بس حکومت نه زمنګ دا غوښتنه ده چې سکولونه راته جوړ کی کالجونه راته جوړ کی زمنګ به تعلیم خلک او چې تعلیم کې زمنګ ایسه وشي او نور خلکو سره برابر پر جون کې یو ځای شو
منګ رجنډي محمد مينم
او په کیم کې پراته هغه کډوال د چاچی د واپسی وار نه دی راغلی د حکومت څخه یې وغوښتل
د چې لا چې خو خو باید ته بارا نه ور سلام د قشت کړلو او خشاک نشته ډوړې سختی ده د چا سختی ده خپل بخو
د امنیتی کمیټې مشر او په عملیاتو کې د عسکري قواو مرستیال ملک سلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د عملیاتو وروسته د هغوی پر سیمه ساګي کې په اول وار هغوی د وسلوالو په ضد ټوپک راواخیستو
دا امنیت به بالکل راغې زمونږ امنیت وش خبره ده او د غلاړ خبره ده د ورک شو لور پاتې د ملک نه او مونږ به وروسته دی به زمونږ یو مونږ به د دی وي دوم نه مرسته به کوو سه وس د دی پسته که د خدای نه خیری د ظالمانو نه مونږ خلاص کړو او ان شاء الله تعالی دی چې مونږ دا یادو نو دا اینده د پاره به د حکومت مونږ ډیر خیر خوای او ډیر به پاداري مونږ د حکومت نه مخکې دا وښتنه کوو چې خبره ده د مونږ ته سکول بیرته جوړ کی خبره ده د واړه زمونږ سکولونو تراشي منګ د حکومت نه د قشه غواړو
د اولس په وختونو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی مشال ریډیو ته وویل
دا ټول چې کوم ډیولپمنٹ ورک ریکوایرډ دی اوس په دې علاقو کې دا مونږه په درې سټیجونو کې تقسیم کړي دي په دې کې یو اغه سټیج دی چې کوم پرایمری سټیج دی لکه سکولونه او بیسیک هیلت یونټس دي ورپسې بیا کمیونیکیشن سیکټر دی روډونه دي دریم پسې بیا نور چې کوم دفتر یا تحصیلونه اسټابلیشمنت یا داسې کوم کارونه دي هغه به وسره ان شاء الله کیږي د خیر سره
د مومند اجنسی د کورنیو بیزای شو و خلکو له ستونزو مو واوریدل لګی د می وروسته بلې قبایلی سیمې اورګزی ته ورزو او هلته د روغې جوړې په اړه درته رپورت لرو
که پورتو وای مشال ریډیو وار
په قبایلی سیمه کورم اجنسی کې د قبایلی جرګې غړو د سونی او شیعه ډلو ترمنځ چې له څه وخته د اختلافات د دوی ترمنځ د روغې جوړې په مخه خبرې اترې پیل کړې دي په دې اړه لسمینه د مشال رادیو خبريال طارق اورګزی رپورت راکوي
په کورم ایجنسی کې د قبایلی جرګې غړو د اهل تشیع او اهل سنت مشرانو سره مذاکرات شروع کړل د مذاکراتو شروعات پرونه د کوزی کورم ایجنسی په ساده سیمه کې د اهل سنت د مشرانو نه وشوه په دې حق له د جرګې غړې ملک حاجی سلیم خان اورګزی مشال لړیو ته وویل چې د جرګې په دې نوې لړۍ کې حکومتي نمائندګانو سره د لوی جرګې غړې او اهل سنت مشران شامل دي
اوس کې چې په هغه کې پولیټیکل ایجنټ وو هغه جرګه څه هنګونه هغې کې شیعه او مشران دي او د سنی مشران دي هغه موجود و او افریدو نه ملک ورس خان وور کې او هغې سره سره هغه کسان چې هغه د اسلام آباد په جرګې کې د دې جرګې هغه کوم زمینان وو ضمانت یې څه غو کړی دی هغه کسان هم په هغې کې موجود وو نو پرون په غوونده خبري وشوې سنیان او مشران سره
د زیات کړه چې د ټل پړه چینه روډ پرانستلو نه پس په کورم ایجنسی کې پایدار امن د پاره د مری لوزنامې نو شیکونه عملی کول ضروری دي او دغه عمل مخکې بوتلو د پاره د کورم ایجنسی په کچه مشترکه کمیټه د قبایلی جرګې په مشاورت سره جوړیږي د اول چنن د مشترکه کمیټه د پاره په کورم ایجنسی کې د اهل سنت شپه کومون ندوی منتخب کسان ټاکل دي
امن روغ لو دا یو قسم عریضی غنتی امن دی مستقل امن جوڑی دو دو پارا اغا شکونه چا اغا دا مری معایده که پا اغی بانده فیصله شیوا و دا عمل درامت ضرورت و نو اغی بانده پا کار دی چا عمل شروع شی خو اغا دا غی کمیتی پا ذریعه بانده مخی شروع شی نو نن بام پا دی بانده خبری کی گی پرو نمور سر خبری شویدی نو نن انشالا اهل سنت الجماعت طرف نمور دا پا کام بانده سلور کسان کړی دی منتخب کړی دی دا تقریبا 28 یا 30 کسان به جوړیږي ټوټل سره کې علما او نور کسان شریکو
د قبایلی جرګې مشر ملک وارس خان افریدی چې کله مشال لډیو سره خبرې وکړې نو ویل چې د اهل تشیع مشرانو سره د خبرو کولو نه پس مشترکه کمیټه به په کورم ایجنسی کې نورو خبرو ته عملی شکل ورکوي
اهل سنت والا سره په ساده کې خبرې وشوې هغه کومونه راغوښتي شوې دغه نه نیکسوس پروګرام به په پاره چنار باندې بیا نو هلته بیا د اهل تشیع والا خبرې کوو هغه قومونو مشران بر غواړو او هغو له به هم دغسې خبره کوو لکه چې څنګه همدوله کړي وو چې هم به د آبادکاری لپاره کمیټي جوړوي، هم به د کوم چې منګلو او د هغه ولت تنازع د شلوژان تنګي او د پیوار تنګي بیا به اوسه په هغې باندې خبره کوو چې کوم د دو مسایل دي.
ده په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو نه وروسته به د جرګې غړي د خیبر پښتونخوا ګورنر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره لیدل کوي او د کرمي جنسي د ځپلو لپاره به ترېنه یو خصوصي پیکیج منظورولی شي. دغه خبره د یادونې وړ ده چې د جرګې د فیصلې مطابق مشترکه کمیټه د منګل او توري بنګ قومونو ترمنځ د اوبو او د لارې کشالې د حل کېدو او په کرمي جنسي کې د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانې لپاره کار کوي. طارق قرقزي، مشال رډیو، کرمي جنسي.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
تاسې مشال رډیو ری پرون د لیبیا رهبر معمر قذافي وویل چې هغه به د مظاهره کوونکو پر وړاندې مات نشي او دا چې نوموړی به له تېښتې څخه مرګ غوره وبولي. نړیوالو د معمر قذافي په دې بیان باندې سخت خفګان ښودلی او هغه یې غندلی دی. امریکا ویلي چې په لیبیا کې دې د خلکو غوښتنې ومنل شي او جمهوریت ته دې لار هواره کړل شي. د مشال رډیو خبریال هارون بچا له واشنگتن نه په دې اړه تفصیل راکوي.
د لیبیا صدر معمر قذافي ژمنه کړې چې حکومت مخالفه بلوي به لمات سره مخ کی او له هواد به ونوزي تر څو د شهید په مرګ وومري. نړیوال رسنۍ وایي قذافي د ولسی پاسون پر وړاندې د خپلو ډیپلوماټانو او ځواکونو لخوا د اقتدار د پریښودو غوښتنې رد کړې او په سرکاري ټلویزیون ولستا داسې ګویا نشو.
معمر قذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه.
معمر قذافي با لکه چې نورو صدرانو استفاګانې ورکړي هغه سه اقتدار پرینګ دی. قذافي صدر نه دی، هغه د یو انقلاب مشر دی.
معمر قذافي ایس رئیس هو قائد ثوره.
معمر قذافي همداراس پخپل وینا کې د حکومت پر پلویانو غږ وکړ چې پرتل سویر دی لارو توزی مظاهره کوونکو دیونیسی او امنیتی ځواکونو ته حواله کی. بلې خوا ته بیا د انساني حقوقو نړیوال فیډریشن د لیبیا په انقلاب کې تر دې دمه د شاوخوا 400 تنانو د وژنې خبر ورکړې ده. د رپورټونو تر مخه نړیوال ټولنې د لیبیا په صورتحال اندېښنه خو د لیو د هیواد له حکومت غوښتي چې په مظاهره چانو دي د زور زیاتی د کارولو څخه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په مظاهرو کې د وجل شویو وګړو کورنیو سره د خواخوږۍ اظهار وکړ او زیاته کړه چې هغوی په دغه هیواد کې رامنځته شو واقعاتو نارامه کړي دي. دا وینه تویدنه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده. دا د لیبیا د حکومت ذمہواری جوړی کی چې د خپل خلکو د نړیوال حقوقو احترام وکړي چې پکې د غوی د آزاد وینا او غونډې دو حقوقونه شامل دي. نو موري همداراس په یمن کې روان د اړیګړي په صورتحال هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه خلک غواړي زیات ذمہوار او ځواب ویونکي حکومتونه ولري. د امریکا متحده ایالات په دې خبره یقین ساتي چې دا به د حکومتونو په ګټه تمام شي کچرې دوی د خپل اولس غوښتنو ته یو سولیزه او مثبت ځواب ووایي. د یو پراخه او ذمہواره سیاسي نظام په غیر موجودګۍ کې بعد خلکو او د غوی د حکومتونو ترمنځ واټن نور سیوا او ناکراری نور هم ډېر شي. بل په لوبیا ملګرو ملتونو هم 13 ورځ د لیبیا په نارام حالاتو د غور کولو لپاره د امنیتی شورا ځانګړی اجلاس راوباله او د دغه نړیوال سازمان عمومي منشي بان کی مون د لیبیا د واکدارانو لخوا د زور زیاتی کارول په سخته وغندل.
firing at demonstrators from the war planes.
د لیبیا واکمنانو په مظاهره چانو د جنگي جازونو او هلیکاپټرو لالارو ډزې کولې. دا د منلو وړ عمل نه دی او په سمدستي توګه دی ودرول شي.
This must stop immediately.
اروپایي ټولنې بیا هم د لیبیا په صورتحال سخت خفګان ښودلې دي. د ټولنې د بهرنیو چارو د سانګې مشرې کاترین اشټن په قاهره کې خبريالانو ته وویل دا ډېره واضح خبره ده. منغواړو چې تشدد کېدل ودرېږي. پکاردا چې د یو ډایلاګ آغاز شي. دا هغه پیغام دی چې مونږه هر هغه ځای ته لیګو چرته چې دا رقم زور زیاتې سروچت کی د هر څه توا د پای ټکی کې خودل وی او داسې غوړه لاري ګدری بلټول وی چې پترس کې د خلکو ملاتړ او پرمختګ کول ممکن شي.
یو هاف ټو فایند اوت د بیسټ وے ټو سپورټ د پیپل اند ټو موو فورورډ.
رپورټونه وايي د لیبیا په صورتحال د نړیوال خبرګون په نتیجه کې د عرب لیگ په غونډه کې د لیبیایي وفد ګډون کول ځنډول شوی او د جرمني چانسلر انجلا مرکل هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې کچرې قذافی د زور زیاتی کولو څخه رامنې نشي نو هغه به په لیبیا د بندیزونو لګولو د کمپین حمایت وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو او سیمه ایز موضوع لرو درته په افغانستان کې د پولي دواړو غاړو د خبريالانو ترمنځ خبرو اترو تبادلې د ورځني کانفرنس چې د کابل په انټرکانتینینټل هوټل کې جوړ شوی وو پرون پای ته ورسید. په کانفرنس کې پر افغان خبريالانو سربیره یو ویشتو پاکستانی خبريالانو هم برخه اخیستې وه. دغه کانفرنس په افغانستان کې د کلیت ګروپ لخوا د ناروې او ډنمارک هیوادونو په مالی لګښت جوړ او مخې د دوړو هیوادونو د خبريالانو ترمنځ د اړیکو پراخواله وو چې د کانفرنس په ترڅ کې پرې بحث وشو. نور تفصیل لمشل ډیو خبريال نقیب الله متون ول راکوي.
دا کانفرنس چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په افغانستان کې د کلیت ګروپ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ پی آی پی ایس او له رسنیو د ملاتړ نړیوالې موسسې آی ایم ایس د افغانستان او پاکستان رسنیو د جګپوړو مسولینو ترمنځ د کابل په انټر کانټینینټل هوټل کې جوړ شوی وو. د دوړو هیوادونو پیژندل شویو ژورنالیستانو او د رسنیو شخصیتونو ګډون درلود. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید محمود رحین هم د کانفرنس په دوهمه ورځ وینا کې ویل چې د افغانستان خلک او دولت تل په بیلابیلو سطحو کې له پاکستان سره د ښو اړیکو هیله من پاتې شوي او دا اړیکې باید په ټولو برخو کې پراخ شي. واقعا د خوښۍ ځای دی چې د دوو دوستو ورونو او ګاونډیو هیوادونو د رسنیو استازي یو ځای سره ناست دي. دا هم زما یو له هیلو څخه و چې د خلکو ترمنځ په ځانګړي ډول د ژورنالیستانو او ژورنالیستانو ترمنځ، د هنرمندانو او هنرمندانو ترمنځ او همدارنګه د نورو صنفونو خلک د افغانستان او پاکستان په ټولنو کې اړیکې ولري. د کانفرنس ګډونوالو د کرخې د دواړو غاړو د ژورنالیستانو ترمنځ د همکارۍ ستونزو، فرصتونو، معیارونو او د دواړو هیوادونو د رسنیو ترمنځ د همکاریو پر لارو چارو خبرې اترې او بحثونه وکړل او د دا ډول کانفرنسونو جوړېدلې اړین وبلل. په دې اړه یو پاکستانی ژورنالیست حسن خان خپل نظر داسې څرګند کړ.
ما په خیال دا ډیر مخکې کول پکاره د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دولتي سطح باندې چې کوم دی رابطې شته دي، خو په ولسی سطح باندې او بیا په خاص توګه باندې د صحافت یا چې کوم میډیا ده او دا ډیر زیاته انتهایی اهمه چې کوم ده هغه ده چې په مطبوعاتي سطح باندې یو بل سره کنټاکټ شي. دا غي وجه ده چې اوس پاکستانی جنرستان نغلي پاکستان کې یو مسله ډیر خلکو ته دا پته نشته دي چې کم اکثر په افغانستان باندې کمنټس هم کوي چېر افغانستان کې حالات څه دي. ال دې کې ایون د دې ټاپوګرافي پته نشته، خلکو پتو تنشت نه یو خبر ده چې د دوی په هسه واشي د دوی یو ده.
افغان ژورنالیست او لیکوال استاد حبیب الله رفیع هم وایي چې دا کانفرنس چې موخه د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو او د رسنیو د مسولینو ترمنځ د قوی رابطې او همکارۍ پراختیا ده په اوسنی وخت کې ډیر موثر او ګټور دی.
د دې کانفرنس یو ضرورت و ځکه چې د افغانستان او پاکستان دواړو حالات بحرانی شوي دي، خصوصا تروریستي عملیات په دواړو هیوادو کې ډیر زیات شوي. د دې لپاره ضرورت دی چې یو مفاهمه موجوده وي، خصوصاً ژورنالیستانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی.
د کانفرنس یو مخه ده چې د یو درې کلن پروګرام مخې د دواړو هیوادونو د رسنیو د همکارۍ د اسانتیاو لپاره د زده کړې فرصتونه، مالی امکانات او د پیچلو سرحدي مسلو د رپورټ ورکولو زمینه برابره کړي. دا پروسه به د یو بورډ له لوري چې څوارلس تنه غړي ولري رهبري شي او مشورتي بورډ به د زده کړې لپاره په پروګرام کې ګډون کوونکي وټاکي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال رادیو او پاکستانی رسمانی دان د دیمن ډیویس چې امریکایي ډیپلوماټ دی د کیس لامل د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په خرابېدو یو مقاله لیکلې ده چې زموږ همکار داوود خټکی درته وړاندې کوي.
پاکستانی ورسپانې ډان د امریکایي وګړي ریمان ډیویس د پیخي روست د پاکستان او امریکا په اړیکو یو اداري لیکلي چې وايي د ګول په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بیان نه داسې څرګندېږي چې دا لنجه لا تر اوسه نه ده هواره شوې. د ورسپانې پر وینا که څه هم ښاغلي ګیلانی ویلي دي چې د دې لانجې په سر به د پاکستان او امریکا اړیکې نه خرابېږي، خو په هیواد کې روان حالات دا په ګوته کوي چې که دا لانجه په وخت هواره نکړې شي نو په راتلونکي کې یو مشکل صورت اخیستې شي. د ورسپانی پر وینا پرته کوم شک او شوبې دواړو هیوادونو یعنی پاکستان او امریکا د دې لانجې په نور خرابولو کې خپل خپل رول لوبولې دي. خو اوس چې د لاهور د پیښې نږدې یوه میاشت پوره کیږي، دغه دواړو هیوادونو ته پکار دي چې دغه لانجې د هواری یو لار راوباسي. دا چې ریمان ډیویس د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره کار کوي او کنه، د پاکستان حکومت ته زر تر زره په دې اړه یو فیصله کول پکار دي. د ورسپانې ډان پر وینا داسې خبرونه هم را برسېره شوي دي چې ځینې مذهبي سیاسي ګوندونه د ریمان ډیویس په ډزو د دوه وژل شوو کسانو د کورنیو په غړو دباو اچوي چې د حکومت یا امریکا لخوا دې د څه قسمه خونبها قبلولو نه انکار وکړي. د ورسپانې پر وینا د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ته په مکمله او آزاده توګه د دې فیصلې اختیار ورکول پکار دي چې دی خونبها قبلوي او کنه، او مذهبي سیاسي ګوندونو ته نه دي پکار چې د دې موقع نه فائده اوچته کړي. که څه هم د پاکستان او امریکا اړیکې پیچیده دي، خو د ورسپانې پر وینا دا اړیکې دومره مهمې دي چې د یو کس په سر نشي قرباني دي. د ورسپانې ډان پر وینا پاکستان پوهیږي چې د امریکا د امداد نه بغیر دغه هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کېدل شي، او امریکا هم خبره ده چې د پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې پایدار امن نشي پرځای کېدل. د ورسپانې ډان پر وینا پکار ده چې انصاف وشي او دې لړکی دواړو هیوادونو ته ټول ممکنه کوششونه کول پکار دي چې دا لانجه د سفارتي او قانوني اصولو پر رڼا کې هوار شي.
تاسی مشال رادیو اورید. پاکستان مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته د ورکړل شوی لس نوکاتی ایجنډا باندې د خبرو اترو اخیری پړاو اسلام آباد کې تیر ورستر ته ورسید. چې په دې پړاو کې پر کوم موضوعګانو بحث شوی او نتیجه یې څه ده، دا به له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر وایي.
د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته ورکړل شوی لس نوکاتی اصلاحاتی ایجنډا باندې تیر ماښام د حکومت او د مسلم لیگ نون د ډلو ترمنځ اخیری پړاو کې خبرې اترې وشوې. غونډه کې د حکومت لخوا څلور تنې ډله چې پکې د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د قانون وزیر بابر ایوان، د نجکاری وفاقي وزیر سید نوید قمر او د بین الصوبایي رابطه وفاقي وزیر میار زارباني شامل وو. دغه رنګ د مسلم لیگ نون لخوا غونډه کې سینیټر اسحاق ډار، مهتاب عباسی، عبدالقادر بلو او سینیټر پرویز رشید ګډون درلودو. د غونډې وروسته رسنو سره خبرو اترو کې حکومتي غړي ډاکټر عبدالحفیظ شیخ دا خبرې اترې ګټوري وګرځولې.
زمونږ دا تعلق به ان شاء الله په هر صورت کې پزې وي، ولې چې مونږ په شریکه د دې ملک د فائدې لپاره کار کوو. مونږ د مسلم لیگ نون لخوا لس نوکاتی ایجنډا باندې د عمل درآمد کولو لړکې د وړاندیز په هکله د ټولو تفصیلاتونه د مسلم لیگ نون ډله خبر کړه، او دا ملاقات ډیر ښه وشو. د ایجنډې په ټولو نوکاتو باندې خبرې وشوې، او اوس به دواړه ډلې د خپلې کارکردګۍ رپورټ خپلو خپلو مشروالو ته وړاندې کوي، او مونږ به د نون لیگ سره تماس کې اوسو او حتمن فیصله به د دوانو ډلو مشران کوي. او ملاقات کې د صوبایي حکومتونو خرچو کمولو په شمول په ګڼو چارو هم خبرې اترې وشوې.
پر دې مهال د مسلم لیگ نون د ډلې غړي اسحاق ډار وویل چې حکومت ته د 15 ورځو ورکړل شوی مهلت ختمېدونکی دی، او د روانو خبرو اترو د آخري پړاو په حق له بعد دوی خپل مشروالي په 25 فروری خبروي.
پخلاص زړه باندې د میاں نواز شریف لس نوکاتی اصلاحاتی ایجنډې باندې خبرې اترې مخکې هم شوي او اوس هم وشوي. خو د حکومت سره لږ وخت دی، او که دې وخت کې حکومت په یوه نقطه هم څه وړاندیز کیږي، نو په 15 فروری د مسلم لیگ نوم د اعلی کچ غونډې نه وړاندې دې حکومت مونږ خبر کړي چې دا رنګه مونږ د دې مذاکراتو په حق لا خپل پارټۍ ته رپورټ وړاندې کوو، نو چې هغه کې څه هم کمی بیشه نه وي.
کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو کارپوها مبارک زیب نه د دې خبرو اترو په حق له وپوښتل، نو هغه هم دا خبرې ګټوري وګرځولې. او هغه کا د اکانومی په لحاظ سره دی، یا په پولیټیکل سایډ باندې دی، یا کا
د حکومت د اخراجاتو د کمولو په شکل کې دي. نو په دغه سیزونو کې داسې دی چې واقعي پروګرس شوی دی، په سیزونو کې زیات شوی دی، په سیزونو کې کم شوی دی، په سیزونو کې لا شروع شوی نه دی.
د یادونې وړ دا چې یو خوا د مسلم لیگ نون او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي، او بل خوا د نواز شریف وینا ده چې حکومت د دوی په اصلاحاتي ایجنډا باندې عمل درآمد کولو کې ناکام ښکاري. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال ریډیو اورې. درې نیمې بجې شوې په پېښور کې، او یولس نیمې بجې دلته په پراګ کې دي، او شاهین بنیدی په سټډیو کې دی، او د دې سات د خبرونو لنډیز درته دروي.
د دې وخت مهم خبرونه. د لیبیا ولسمشر معمر قذافی فوز ته ویلي د هغه پر ضد روانو مظاهرو لار دی ونیسي. د مومندونه به کور شوی وسو کورنۍ خپل کورونو ته ستنی شوی دی. په کورمکی قبایلی جرګه د امنیت لپاره د اهل تشیع او اهل سنت د مشرانو سره خبرې کوي. مسلم لیگ نون حکومت ته د خپل لسنوکاتی جنډې د منلو لپاره د 30 غنټو مهلت ورکړی دی، او د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه د کینیا پر ضد کوي.
تاسو مشال رادیو او یو مخکې تر دې چې اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو ته ورشو، به هم درته رپورټونه لرو، او د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه اوس درته رپورټ لرو. الیکشن کمیشن د ټولټاکنو دوران د لګښتونو حد یا اندازه د 15 لک نه په زیاتولو 50 لک ته د رسولو وړاندیز ورکړی دی. دغه شان یې ټولټاکنو کې د برخه اخیستو فیس زیاتولو پریکړه هم کړې ده. په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کې د ټولټاکنو د کمیسون په ودانۍ کې د سیاسي ګوندونو د لارښودانو سره د یوې غونډې وروسته د ټولټاکنو د کمیسون سیکرټر اشفاق احمد حکومت ته دا وړاندیز ورکو چې راتلونکو ټولټاکنو کې د لګښتونو حد وغځوي، ځکه چې کاندیدان په زړه خرچه کې د ټولټاکنو لګښتونه نشي برداشت کولای. د ټولټاکنو د پاره د خرچو د حد په حق لا د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل
د الیکشن اخراجات چې د مرکزي صوبایي سملې لپاره 10 لک او د قومي سملې لپاره 15 لک اوس چې دی، نو چونکې د ریټونو د زیاتېدو سره او د مارکیټ سره سره مشغول لپاره د تقریبا د ټول پارلیمنټیرن د درخواست کې دا تر سیوا کوي، ځکه چې په دې کې ممکنه نه ده. نو د هغې لپاره چې دم کم پرون 15 لک مفتې پاټر اوس چې نو هغه په شریکه باندې دا تاثر وکړه چې د قومي سملې لپاره دا 15 لک کوي، او د صوبایي سملې لپاره دا د 10 لک په دې باندې 10 لک کوي.
خورشید عالم زیات کړه چې هغوی حکومت ته دا تجویز هم ورکړی دی چې ټولټاکنو کې د برخه اخستو د پاره د سرکاري فیس هم زیات کړي شي، او په خصوصي توګه د آزاد امیدوار ته پاره دا فیس 1 لک روپیو ته ورسول شي. د الیکشن کمیشن د دې پریکړې با سنتیجې را برسېره شي، یا دا پریکړې با د کاندیدانو یا عام ولس د پاره س ګټه تاوان روړي، د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان وایي. د قانون تر لاندې با دا وړاندیز د قومي اسمبلی او سینیټ نه د بل په ځاندره کې د پاس کېدو وروستو د ولسمشر د لاسلیک نه پس د آئین برخه جوړیږي، او د هغې وروستو به دا عملی ګڼلی شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال ریډیو اورې، او بیا هم رپورټونو لړۍ ته دوام ورکوو. او قبایلي سیمو ته، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته ورسو. په بنو کې له میاشتو راهیسې د موبایل شبکې بندې او ټلیفون سیستم خراب شوی دی. د دې سیمې خلکو په وار وار له حکومت نه موبایل سیستم د بحالۍ غوښتنه وکړه، خو ځای ونه نیو تر هغو چې د سیمې خلکو په قهرجنو مظاهرو لاس پورې کړ. د دغو مظاهرو حال له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
په ضلع بنو کې د موبایل سرویس د بندیش پر ضد د احتجاجي جلسو او جلسونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوه. په دې لړ کې نن په ضلع بنو کې د متحده طلبه محاذ د سیوري لاندې یو لوی لاریون د بنو پوسټ ګریجویټ کالج بنو نه راووتو چې د ښار په بیلابیلو چوکونو باندې په ټایرونو اورونه بل کړي وو او د دولت لخوا د موبایل بندیش اقدام پر ضد یې نعرېبازي کولې. په دغه لاریون کې د طالب علمانو سره سره ګڼ شمېر عام ولس، موبایل کاروباریان او نور سیاسي او سماجي تنظیمونو سره تعلق لرونکو ګډون نوکړو. د متحده طلبه محاذ د سیوري لاندې راوتلې دغه جلوس د بنو خار کوهاړ چونګي سره تر نیم سات پورې بنو کوهاړ سړک د هر قسمه ټریفک دپاره وتاړلو او جلوس ډېر د تندروي بڼه واخیسته. خو د پولیس او موبایل اسوسیشن بنو د مشرانو په هڅو سره په پوره منډول سره سرته ورسېدو. په دغه ځای کې د جلوس ګډونوال مشال ریډیو ته صدا سي وایي:
دا اوس نور موږ مجبور شولو، بس نور به موږ سره هر هر به ختم شله، موږ به د حکومت خلاف هر هر اقدام اخلو چې کوم تفایل دا دلیل نه سمیاشت نه موبایل سرویس بلا جواز بند کړل او موږ نور دا بلا جواز بندش نور نشي برداشت کوله.
ما عبدالعظیم شاه نمادو میر طلبه محاذ یغدا د موبایل له پر وروتلی او میر یی چې دا موبایل نه دعا کوله شل تقریبا دا د خلاص ری ډی خان های کورټ د فیصله ورکړه چې تاسو موبایل نه خلاص کیه قسمیر دې دغه پر وروتلی
د ځل درو کې شین جن تجان سدس دا وایم چې فوري ته باندې موبایل سرویس کلاوسی 18 مهینه وشله او دې سره د بنو روزنه کروڑو روپے کاروبار کیږي. طلبا چې کوم محاذ جوړ شوی دی دې کې انجمن تاجران دی، په دې کې ټول موبایل یونین دی، د بنو ټول مزدوران یونین په دې کې شامل دي. موږ موجوده حکومت دا وایي 24 گھنٹے کې دننه موبایل سرویس کلاو کی او کچه ته کلاو نشي نو زمي صد مزيات حالات به خراب شي. خلک بار بار مرګ نه د موجوده هر روز مرګ نه دا دوی ته تیار دي، ځوانان تیار دي ته موږ ته بس یو ځای مړ کی او موږ ختم کی یا به د مصر غونډه حالات جوړ شي. وایي تر باندې موږ صبای ګور نمین نه بریګیډیر نه چې باور مشتاب نه او د وزیر اعظم نه او رحمان ملک نه موږ دا پر زور مطالبه کوي چې
موبایل بندش پر ضد جلسی او جلوسونه پیل شوی دی او د دولت نه بیا بیا د موبایل سرویس د بحاله دو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د نړۍ رنگونه 19 پروګرام نن او په همدې غړې او په روانه خبرونه کې اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې نړۍ رنگونو ته ورشو یو بل کلتوري رپورت لرو. په پیښور پوهنتون خیبر لا کالج کې د بیلابیلو کتابونو نندارتون لګیدل دي. په دې ملي کې د ملي ته د مشال رادیو خبريال شبیر جان ورغلې او داسې رپورت راکوي.
دا پیښور پوهنتون خیبر لا کالج کې د نېشنل بک فاونډیشن د سور لاندې درې ورځې د کتابونو میله لګیدلې ده. د میله کې قسمه قسم کتابونه د زده کوونکو لپاره په کمو قیمتونو باندې ایښودل شوي دي. د منتظمینو په وینا دې کې د ماشومانو نواله، د طب، د قانونو، د ادب، د لا او د ساینسي بیلابیل کتابونه موجود دي. په دې اړه باندې دا میله کوونکی د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکي مشال لیډو ته صدرنګ ویل:
دې کې صرف د لا کتابونه دې کې هر قسم کتاب مونږ راوړو، بلکې اون دی سپاٹ مونږ ڈیلی
ڈیٹا اپڈیٹ کسٹمرز آج کلائنٹ آج چیز جنرل بکس پکار دی سی ایس ایس پکار دی پی سی ایس پکار دی میڈیکل پکار دی انجینئرنگ دے کہ آلموسٹ ٹولا ڈسپلے پر تھرا اردو لٹریچر پروتے انگلش لٹریچر پروتے اکنامکس پروتے ہسٹری پر تھرا اسٹیٹس پروتے اور دین علاوہ نور سے ضرورت دینی کتابوں پر آتی رہی ایون دینی کتابوں میں اپ ٹو 50% پورے منگے دے بانڈ ڈسکاؤنٹ اور کوجے
پدیڑا باندے د کون کی سرائلری ندوی مشال لیڈو تو وے
زمانم سے درین نے سے ایل ایل بی پارٹ فرسٹ لا کالج پشاور کے اندر تو بکس ڈیر زیاد خری خو کافی ایکسپینسو اور ٹرانسلیٹو بکس اور گنیشتا اور زمون گلا سے ریلیٹڈ دون سٹف نیشتا ٹول چکم دے لٹریچر اردو لٹریچر انگلش لٹریچر سرے سٹوڈنٹس چکم دے گنا چکم بکس ڈیر زیاد شوق لری ایدل تن ڈیر زیاد خخ بکس واخ لینا ای نالج سی واشی بیا دے سرا دی ڈکشنری از کوائٹ ایکسپینسو
زلختاز ایل ایل بی پارٹ 1 کے ما لا کالج کے دا بک فیئر لگے دے ائی تھنک دا یو جی خ دغه دے دکچے دے کی ڈیر زیاد مطلب دے کی دا لا بکس مشتا دے کی ہر فیلڈ بکس سرے اور ائی تھنک دا پکار دے زکچے دا یو شیز دے پروموٹ کرے زمو پرنسپل چکم ٹو یونیورسٹی دا پر دے مطلب اینی ڈپارٹمنٹ دے سن بکس سرشتی
مانم شوینا پاکسر ڈپارٹمنٹ سره می تعلق دے او دا چکم بکس ملاوی کی ډیر زیات خوی اگر سوک صحیح سٹڈی کولای شي حالا اگر واخلی اور اسی داس بی زای کی دنو بیا خو ظاهر خبره دے صحیح نه دی کنه خو چکل سوک سٹڈی کی پته وته لګی چې پدې کې د نسل سلی کل شوی دی چاله پار سب کی دی نو ظاهر خبره چې فائدہ من خو به وی کنه
زمانم زشان فردوس شیرپوله فری سټوډنټ ایم دلا کالج دا بک پیر حواله سره مونږ راغلی دی کی ډیر معلوماتي کتابونه هم دی لا ڈپارٹمنٹ بکس هم بګی ملاوی کی بغیر مختلف بکس ملاوی کی هم سټوډنټان چې کوم نه هسی فری سیز راته ملاوی کی نو نه ګورو او چې کوم باندې رانه پیسې لاړ جنو خامخا ګورو
دی لا کالج فرست ایئر سټوډنټ یم او استاد مونږ لپاره ډیر فائدہ مند دی ځکه چې مونږ ایگزام هم رانی دی او دسی کتابونه چې مونږ لا کتلی نه دی مونږ ته پکاره چې مونږ ګورو دسی کتابونه چې مونږ لا اوسه پورې نه کتلی هغه پکې ګورو زم بک فیر یو دسی شی دی چې کله چا ځل نم کیږي چې دومره پکې ګرځي یو نه یو کتاب خامخا خوښ شي
دا دونه ولدا چې دا میله په تدریج ورو ورو دوام لري او د کون کې وای چې دوی ته داسې موقع نور هم سیوا کړی شي نه دې سره بس د کون کې د مطالعه عادت نور هم سیوا شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو او اوس هم د نړۍ رنگونه اونیز پروگرام ته را ورسیدو د نړۍ رنگونه اونیز پروگرام تاسو ګلایاس برابر کړی دی و ابورو چې په دې پروگرام کې د نړۍ کوم رنگونه تاسو راغون کړی دی
قدرمنه اوریدونکو د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زه ګلایاز درته سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به یې په دې پروگرام کې مدله د نړۍ له ګډ ګډ نه معلوماتي ساينسي او د فلمونو د نړۍ خبرونه او کیسې راغونډې کړې دي قدرمنه اوریدونکو چې سړی بوډا شي نو زیاتره وخت په کور تیر وي خو موږ دلته د هند یو داسې بوډا سړی چې عمر یې 94 کال دی کیسه راوړې ده چې اوس هم ځان ته ځوان وای او هر ورځ 3 کیلو پی او نیم کیلو کوچ خوري
کھیتی گرستی کا کام کرتا ہوں سو برس کی عمر ہے نہیں ابھی میں کون معنی میں کمزور نہ ہوں ابھی کون معنی میں کمزور نہ ہوں میں ماچ مچھلی نہیں کھاتا دارو سارو نہیں پیتا میں یہ گھیو دودھ کھاتا ہوں ارے ہم مریں گے ناری یا خیال چھوڑ دے تم ہم ای بلکہ بھی گزر جائے گی ہم رہیں گے میں یا خیال بھول جائے تم ہم مریں گے ناری جلدی
سلور نبی کلن رمجیت راگو دا ہند اتر پردیش ریاست کارا گودا علاقہ کی اسی گی اور وہ سوم پدی عمر کی پو پٹو کی کار کبھی رمجیت راگو وائی چہارا ورس 3 کیلو پی او نیم کیلو کچھ خوری او دا ددی زوان وسی دو راز دی د رمجید راگو یو ریکارڈ دا هم دی چې په سلور نبی کال عمر کی زوی شوی دی د دې نوړاندې دا ریکارڈ د هند نانو رام جوگی سره وو چې په نوی کال عمر کی زوی شوی وو رمجید راگو ادا کوي چې هغه د سلو کالو نه زیات عمر لري خود پینشن ریکارڈ نه دا ثابتیږي چې هغه 94 کلن دی د رمجیت راگو کلیوال دا نه مني چې 94 کلن رمجیت زوی پیدا شوی دی قدرمن اوریدونکو کسه هم غرونه د تاریخ په اوګدو کې د ولسونو لخوا نومول کیږي لکه سپین غر شمشات غر کیسه غر پامیر غر علم غر خدا کی سبا قدرمن اوریدونکو ډیر کم تاسو اوریدلی وی چې د یو هیواد ولسمشر په نامه د غر نوم ایښودل شوی دی او هغه هم داسې ملک چې د هغه ملک سره هیڅ تړاو نه وی. داسې کیسه په کرغستان کې پیښه شوې ده. د کرغستان پارلمان یو غر نوم د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن په نوم ایښودی دی. دا غر د کرغستان سرخط بشک نه سویل اړخ ته تیانچان غر دی چې 14000 فټه اوږد دی. د دې غر نوم اوس پوتن دی. درمن اوریدونکو د نمونو ایښودو او بدلولو خبره مخ په وړاندې بوزو. راځئ چې داسې کیسې نه مو خبر کو چې د یو خار نوم په تیز رفتارۍ د ایښودو فیصله شوې ده. زو استرالیا ته. د استرالیا وکټوریا خار خلکو خپل د یو خارګوټی نوم د بدلولو فیصله کړې ده. د خارګوټی نوی نوم تیز رفتاری وجون کې دا یا سپیډ کیلز ای خودو پریکړه شوې ده. مقامی خلک وای د خارګوټی نوم د بدلولو مقصد په خلکو کې د تیز رفتاری په اړه شعور بیدارول دي چې تیز رفتاری وجون کې دا. د خارګوټی نوم بدلولو په اړه سلور د زره خلکو د کمپاین مرسته کړې ده او د دې کمپاین یو ویاندا سارا هندرسن وای چې دوی غواړي د هیواد روډونو باندې خلک د باید په آرامه او قلار ډرایوینګ وکړي. قدرمن اوریدونکو زو چینتا چې یو خوندور میله پکې کیږي او خلک خواږه شایان خوري. د چین شینډونګ صوبه کې په زرګونو خلک راجمع کیږي. دوی روایتي ګډاګانی کوي، خواږه شایان خوري. د دې میلې خوندور خبره میټای ده چې ډیره زیاته خوګوي. د دې میلې لپاره په زرګونو سیلګری راځي او دا میلې نه خوند پورته کوي. قدرمن اوریدونکو دا شور د اسمان سکالو دی چې د استرالیا سرخار سیدنی په یو باغیچه کې ژوند کوي. اوس عدالت یو حکم جاری کړی دی چې دا 2000 اسمان سکالی دی د باغیچی څخه وباسلی شي، ځکه چې د اسمان سکالو لقبله په باغیچه کې نور زناورانو او بوټو ته خطر ده. دا 2000 اسمان سکالی له 60 کلونو راځي په دې باغیچه کې دی او د باغیچی په سونو ونی او بوټي خراب کړی دی. عدالت په خپل حکم کې ویلي دی چې اسمان سکالی دی د دې ځای څخه وېستل شي او د خار لري ځای ته دی وېوړل شي. قدرمن اوریدونکو یوشتمی پیړۍ کې مواصلاتو دومره ترقی کړې ده چې ګرد نړۍ په یو ځای راغونډه کړې ده. په خبرونو کې به تاسو اوریدلی وي چې د سماجی ټولنو ویب پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر حکومتونه نسکور کړل. خو د امریکای ریاست ډیټرویټ ته ځو چې د روبوکاپ یا مشینی پولیس مجسمه د ټویټر لکه بل جوړیږي. روبوکاپ د امریکای یو فلم وو چې په 1978 کال کې جوړ شوی وو چې مشینی پولیس د مجرمانو مقابله کوي او خار د جرمونو نه پاکوي.
Get the best of both worlds, the fastest reflexes modern technology has to offer, onboard computer assisted memory, and a lifetime of on the street law enforcement programming. It is my great pleasure to present to you RoboCop.
The Detroit mayor Tara O'Neill on Twitter the RoboCop the mujasmi jolawulo khabar akadi ba aw po Facebook ye warsara Jeff مرسته وکړه. جیف وای چې ډیر لږ وخت کې په فیسبوک کې د مجسمه جوړولو لپاره 50000 ډالر راجمع کړل. نو د دې ثابتېږي چې حکومتونه لنګولو سره سره سماجی ټولنه د جوړولو کارونه هم تر سره کوي. قدرمن اوریدونکو د ساينس نړۍ نه هم خبرونه کیسی لرو. لومبه مو خبرو چې د لمر سترګینه ناسا په ډیره رڼا راوتی ده. ستورپوهان وایي چې تیر څلور کلونو کې دا لومبه ځل دی چې د لمر سترګینه دومره لوی نړۍ راوتی ده چې لکه بلې د ځمکې مقناطیسیت متاثره کېدی شي. د لمر سترګینه رڼا چې ایکس فلیر نوم ورته ورکړی شوی دی د ځمکې مواصلتي نظام هم ګډوډ کولی شي. په 1993 کال کې هم دغه شان د لمر سترګینه د ډېری رڼا له کبله د امریکې ریاست ایلینویس کې ټلیفون نظام خراب شوی و. په 1999 کال کې هم د کینیډا صوبې کیوبک کې بجلی نظام د لمر سترګې د رڼا له کبله ګډوډ شوی و. ستورپوهان وایي چې را روان ورځو کې د ځمکې مقناطیسیت متاثره کېدی شي. قدرمن اوریدونکو، ساينس دانانو چې کله لومبې کس پوګمۍ ته ولېګلو نو د دې وروستو د کائنات نور ستورو ته د لېګلو هڅې هم پیل کړي او لا اوس هم دوام لري. مریخ یا مارس سیارې ته انسانانو لېګلو او د دې تسخیر کولو لپاره د امریکې او روس ډیر زیات کار کړی دی. خو اوسنۍ یو هڅې نه مو خبرو چې روس په ځمکه مریخ سیاره جوړه کړې ده او دوه کسان یې لېګلي دي. مونږ خبره کوو د مریخ یا مارس 1500 د مشن. د مریخ مشن د روس ساینسي ادارې لخوا یو پروجکټ دی چې دوه خلبازان به په مریخ 1500 او 2000 ورځې تیروي. د دې لپاره په ځمکه د مریخ سیارې په شان حالات جوړ کړي شوي دي. دا دوه خلبازان د 2500 ورځو راهیسې په دې جوړ شوي مریخ سیاره کې دي. د دې تجربې مقصد په مریخ باندې د انسانانو ژوند خوندي ساتلو او د دې ضرورتونو اندازه لګول دي. قدرمن اوریدونکو، وزو د فلمونو نړۍ ته.
ڈان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے، لیکن ایک بات سمجھ لو، ڈان کو پکڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے.
دا غږ د هندی فلم ڈان دی چې شاہ رخ خان د فلم ہیرو دی. دا ڈان فلم دویم لړۍ پیل شوې ده او د هندی د فلمونو ویب پاڼو د شاہ رخ خان دا ڈان دویم فلم عکسونه خپاره کړی دي چې د شاہ رخ خان پکې اوږده ویخته دي. په ڈان دویم فلم کې شاہ رخ خان سره پریانکا چوپلا، لارا دتا، کونال کپور او بومن ایرانی کار کړی دی. ڈان دویم فلم بعد د دسمبر په 13 نیټه خودلو لپاره وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په لومبی ڈان فلم کې امیتابھ بچن ہیرو وو چې 1978 کال کې جوړ شوی وو.
نیچے تمہاری آنٹی بہت سے انکلز کو لے کر، ایک بات سمجھ لو، ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے.
او وز ذکر کو د هند یو نوی فلم سات خون ماف چې په هندی سینما کې ډیر کاروبار کړی دی.
دارلینگ آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو، دارلینگ آنکھوں سے آنکھیں چار کرنے دو، رکھنا رکھنا مجھ کو پیار کرنے دو.
فلم سات خون ماف کی پریانکا چوپڑا، جان ابراہیم، نصیر الدین شاہ کار کرے دے. پر فلم کی یو خزا خود لکی گی چھے وہ مڑنے وی. قدرمن اوریدونکو، اس مو خبرو دا جرمنی دا برلن دا فلمونو ایوارڈونو دا نتیجونا. د جرمنی خار برلن کې یو شپیتم برلنی فلمونو ایوارڈ اعلان شو. د تیر کال له ټولو غوره فلم د ایران اصغر فرهادی فلم نادر اینڈ سیمین ا سپریشن ته ملاو شو.
د گولڈن بیئر فار د بیسٹ فلم گوز ٹو نادر اینڈ سیمین سپریشن.
دا فلم په ایران کې جوړ شوی وو او د متوسط طبقه یو کورنۍ پکې خودلې شوې ده چې خزه او خاوند بیل شي او بیا کورنۍ جګړې شروع شي.
ما چه طرف غلط کردم؟ تو من کی شدی دادگاه؟
بچی کار کردی؟
من داد پاس پلا پلا
بچی کار کردی؟ وقتی به زن بچه هم میگی برو، این اسمش ول کردن نیست. آقا همین الان نگو اگه میخوای.
دا د نړۍ فلمونو له ټولو لوی ایوارډونو غوونه دي.
And the Oscar goes to Dances with Wolves, Jim Wilson.
And the Oscar goes to Ben Affleck and Matt Damon. And the Oscar goes
And the Oscar goes to Julia Roberts.
And the Oscar goes to All righty.
by a nose, Nicole Kidman.
آسکر ایوارڈز هر کال کیږي او دا د فلمونو لپاره لوی اعزاز وي چې آسکرز ترلاسه کړي. آسکرز ایوارڈ په 1971 کال کې شروع شوی وو او د فروری په 28 نیټه کیدونکې آسکرز با 3 ځل وي. دا ایوارڈ د هارمون آسکرز نیلسن په نوم ایښودل شوی وو. د فلمونو د نړۍ له ټولو لوی ایوارډ آسکرز د دستوري کتونکو هم ډیر زیات دي. د یو شمېرې تر مخه په 2001 کال کې 30 میلیونه خلکو د آسکر ایوارډ دستوره په ټلویزیون وکتله. تیر کال له ټولو غوره فلم دی هارت لاکر ته میلاو شوی وو چې د عراق د جنگ او په ماینونو په موضوع جوړ شوی وو. سږ کال د غوره فلمونو په څانګه کې دی کینګز سپیچ له ټولو وړاندې دی. د فلمونو کارپوهان وایي چې دی کینګز سپیچ به آسکرز کې له ډیر ایوارډونه ترلاسه کړي.
That is St. Edward's chair.
People have carved their names.
Listen to me! Listen to me!
Why should I waste my time listening to
you? Because I have a voice!
Yes, you do.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه مشال ریډیو هڅه وا او هیله لرم چې تاسو زړه ته به پریوتی بي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمه حیرانونکې قصې او عجیب معلومات موږ سره شریک کړئ. د ټلیفون په لاره هم موږ سره خپل معلومات شریک کولای شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221 2 سلور 1 2 1. هم دې سره کوربه غواړی تاسو اجازه ورکړئ. را روانه اونې به بیا در سره يم په لوی الله مسپارم.
گلونو پچمن کی یو خستا جینے والا د گلونو پچمن کی یو خستا شالے لازر کرا اسی دا کیا لکھا مسی سن چارا ننی اوری دلے دلے لا لیلا کبھرو سن یارا ننی اوری دلے دلے لا شالے لازر کرا اسی دا کیا لکھا مسی سن چارا ننی اوری دلے دلے لا لیلا کبھرو سن یارا ننی اوری دلے دلے لا ಲೇಲಾ ದ ಬಂಗ್ಳು ಶಂಕರ ನನ್ನೆ ಅವರೇ ದಲ್ಲೇ ದಲ್ಲೇಲಾ